있는 아우아지아.
는 아우아지아.
나는 아우아지아 파라완에리로 드라노 아우리둔코 아살람 알레이쿰. پدی هیلچه جولوغ او سوکال او سی. نوش خباشنایم ده روان اخبروانه کوربانه. قدر من آوریدون که پر روان اخبروانه که در تا ده نن وزیعت پاره خبرونه او روپوتونه لرو. پا پیل که پاموکه ده سیم او نلی خبرونه ده.
السلام علیکم درنو آوریدون که تاسو ده امریکا غا کاشنا راڈیوونه خبرونه او رای. پاکستان او اروپایی ټولنې په افغانستان کې ملي سولې ته د رسېدو دپاره د بېلابېلو ډلو د استازو ترمنځ په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی دی. پاکستانی او اروپایي چارواکو د دسمبر په اوومه یعنې د سې شنبې په ورځ په یوې ګډې اعلامیې کې د سولې او ثبات ټینګېدو په هدف د ټولو ډلو په استازیتوب په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. د دې خبر نور جزئیات د نوشابه آشنا نه واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره د اروپایي ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو خبرو شپږم پړاو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو اړخونو د افغانستان سره د ثبات د ټینګښت، نشه یي موادو سره د مبارزې او د تروریستي خطرونو په وړاندې د دوامداره همکارۍ پر اهمیت همغږه شوي. پاکستان او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ، بشري ناورین او د مهاجرت د نوې څپې د احتمال په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان نه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو دفاع ته تیار دی. د جمهور رئیس بایدن په وینا ویل شوي چې امریکا د افغانستان څخه بهر د ترګري سره د مبارزې دپاره خپل قابلیتونه لوړ کړي دي او د خطر یا ضرورت په وخت کې به د امریکا د ملي ګټو دفاع وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبرې د امریکا د سنا او استازو جرګو مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو د سرلیک په نوم سپارل شوي راپور کې کړي دي. د افغانۍ ارزښت د سې شنبې په ورځې تر بل هر وخت زیات ټیټ شوی او تقریبا په یوه ورځ کې 15% ارزښت کم کو. په تیرو شلو کلونو کې دا اول ځل و چې د یو ډالر په وړاندې افغانۍ په څه کم سل تبادله شله. ځینې افغان اقتصاد پوهان وایي په بهرنیو بانکونو کې د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کولو له امله افغانۍ ورځ تر بلې خپل ارزښت کموي. اوس وخت د افغانستان ټوله شتمني چې د بهرنیو اثارو په وړاندې بدلیږي شاوخوا 9 میلیارده ډالره کیږي. یو صراف د رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د پیسو ارزښت تل ښکته پورته کیږي، لکه یو امریکایي ډالر پرون په 104 افغانۍ بدلېدو خو وروسته یې ارزښت په 101 افغانۍ شو. د طالبانو د ډلې رهبر هبت الله خونزاده د هغو افغانانو سره د مرستې لارښود صادر کړی دی چې غواړي د افغانستان نه ووزي. په دغه لارښود کې چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو لخوانه په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د طالبانو رهبر هبت الله اخونزاده ویلي هغه افغان چې د سیاسي او یا هم اقتصادي مشکلاتو په پلمه غواړي د خپلو ماشومانو او میرمنو سره غربي هیوادونو ته لاړ شي، له یو شمېر امنیتي، اخلاقي او نورو بشري مشکلاتو سره به مخ شي. اخونزاده ویلي وتونکي افغانان به په لاره او کمپونو کې د بدو حالاتو سره مخ شي چې د خپلوانو او هر افغان د خپګان لامل کیږي. د یو شمیر مغرضانه پروګرامونو له مخې عقاید، اخلاق او مانوي ارزښتونه یې د خطر سره مخ کیږي. د اقامت د جواز د ترلاسه کولو دپاره په اسلام او اسلامي نظام د تومت کولو او همدارنګه د جالي استادو برابرېدو ته به اړ شي. او محلي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان د آزادو سیالیو حرفوي ورزشکار یوسف جهانګیر نن په بنکاک کې د موایتای نړیوالې اتلولۍ سیالیو کې خپله دویمه سیالي هم وکړه. دا مسابقه یې د جنوبي افریقا حریف سره وه چې پکې بریالی شو. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د سنا جرګې د سیشن به په ورځ هغه طرحه رد کړه چې له مخې یې نه یوازې د سعودي عربستان ملاتړ بندیږي، بلکې په سعودي یې هوا ته له هوا څخه د منځني واټن ویشتونکو پرمختللو توغندیو د راکټونو د توغولو د دستګاوې او وسلو پلور بندول پکې ذکر شوي و. دغه طرحه چې د جمهوري غوښتونکو سیاستوالو ران پاول او مایک لی او د ډیموکراټانو د ملاتړي برنی سینډرز څخه وړاندې شوې وه، وش پیته د دیر شایو په مقابل کې رد شو. هغوی د ملکی خلکو د نه وژلو په اړه د امریکا د وسلو څخه د نه کار اخیستلو له تضمین پرته پر سعودي عربستان د وسلو د پلور د قطر رد کړې وه. د جرمني د فدرال حکومت رئیس مایک شنبه اولاف شولتس د جرمني د نوي صدر اعظم په حیث وټاکو. د شولتس حکومت په ډیرو هیلو کار پیلی چې جرمني به عصري کړي، د اقلیمی بدلون په وړاندې به اقداماتو کې، خو بیړنۍ ستونزه یې د کورونا ویروس له امله خپره وبا ده چې په جرمني کې خپل بدترین حالت ته رسېدلې ده. داسې ټاکل شوې وه چې اولاف شولتس به نن چهارشنبه ناوخته د پارلمان د رئیس لخوا نه ورته د نوي صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره شي. تاسو د آشنا رادیو نه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان بانک د خصوصي بانکونو د دیوالي کېدو او سقوط په اړه خبرې شوې راپورونه ناسم بللي. اولی دی چې په افغانستان کې سوداګریز بانکونه به په ټولیزه توګه فعال او د بانکي خدماتونو په وړاندې کولو بوخت دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د یو لړ عواملو له کبله د بانکونو ورځني فعالیتونه د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د افغانستان بانک په ویلامیا کې د زنو سوداګریزو بانکونو د دیوالي کېدلو او سکوت پاړه په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ریپورتونه بیا اساسه بللي او ویل دي چې په دغه هیواد کې ټول سوداګریز بانکونه په ټولنیزه توګه پال او د بانکي خدماتو په وړاندې کولو بوختي. د افغانستان بانک د اماري کومشر حسیب الله نوري رسنیو ته په وسولي پیغام کې هم خلکو ته په بانکونو کې د غوي د امانت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
په دې ورستیو کې د ټولنیزو شبکو لالارې زیرې به بنسټ اوازې خبريږي څو بانکي سکتور ته زیان ورسوي. په همدې مخه د بانکونو ټولو مشتریانو او ګرانو هیوادوالو ته ډاډ ورکول کیږي چې د هیواد بانکي سکتور فعال او د خلکو په خدمت کې دی او په بانکونو کې د امانت ایښودونکو امانتونه خوندي دي. همدا ډول د افغانستان بانک په منظمه توګه د سوداګریزو بانکونو د کړنو او اجراتو څارنه کوي او د بانکوالۍ د ودې او عادي حالت ته د هغه د بیرته راګرځېدو په برخه کې هڅه او کوښښ کوي.
د افغانستان د پخواني جمهوري ریاست د مرستیال امرالله صالح په ګډون د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتنې د ځینو خصوصي بانکونو د دیوالي کېدو سکوت په اړه ادعا کړې وي. امرالله صالح د خپل ټویټر په پاڼه د سه شنبې په ورځ ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د خصوصي بانک پرته ټول بانکونه له فعالیت غورځي دلی او سکوت کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا د حکومت څخه د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالرو د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته بانکونه ډیرو ستونزو سره مخ شوي او اوس دا بانکونه تر ډیره خپل مشتریانو ته د بانکي خدماتو وړاندې کولو پر ځای یوازې د غوښتنې لخوا په بانکونو کې د خدل شو امانت پیسو څخه په تدریجي او محدود ډول یو اندازه پیسې هغوی ته ورکوي او د بانکونو نور خدماتونه تر ډیره ځنډیدلې دي. د پانتون د اقتصادي او سازمان محمد علي مشال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتون له خوا افغانستان ته د ډالرو د لیک د مسلې د ادونې پر مهال ویل چې دا مرستې د بانکي سیستم ته پیاوړتیا پر ځای تر ډیره په لنډه موده کې به د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو سره مرسته وکړي.
به این معنی که کمک های بشر داشت
خاقلی مشلی ویل پدی معنی چی بشری مرسی با افغانستان اقتصاد که داخلی نیشی بلکه تردیر با دخل کده یوی برخی چیز پویگی بلوار با کل دو خالو دو پار خواره ولدی داگوی دو جواندی پاتی که دو سرا مرسی اوکی
ندارن
خاقلی مشلی ویل چی افغانستان تا دو ملگرو بیتون لخواد را رنشه و پیسو دو کارول دو پار کرنلارا چی پا کم دول بدا پیسی و کارول شی هم دو افغانستان اقتصاد دو پیولی که دو سرا تلاو لدی دو ملگرو بیتون مرسنده پلاوی اینامه پا افغانستان که دو ملگرو بیتون دو ادارو للاری خلقو تا دو بشری برسو دو برابرول دو پارا تروس دو زلی دو نریوال طولنی نقد مرسی کابل تا انتقال کری خدا پیسی افغانستان بانکی دو زخیره گیدو پرزی دو افغانستان نریوال بانک کنم یا بانک تا کابل کی سپارل شوی دی دو امریکا دو حکمت لو خواد افغانستان بانک دو شتمنه و دو کنگل که دو لاملا وست محل بانک کنم دو افغانستان بحر او لبحر سخدن ندغ حیوات تا پیسی نیشی انتقال اوله چه لاملا افغان سوداگر سوداگری دو توکو دو خیصو دو پارا بحرانه و حیوات دو تا پیسی هم نیشی لگره چه دقیق کار دو کابل پا گبرون پا بازارونو که دو خوراکی توکو او در تیوار نور و موادو دو باید دو لوری دو سر مرسته کرده دا دیگه در سنگ پروسیب را دو که افغانه هم دو بحرانه اثار و پولان اخپل ارزخ یا سر نور هم للاس ور کرده دو چهشن بی پورست پا کابل که یا امریکی دالر سر افغانه سخه پورتا پا بدل که تبادله که دا چه دا باید پا تیرو شر کرده که دو دالر و پولان دو افغانه سر طول و تیتا باید دا.
نن آوازیت
من اووازیات
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او دنن اووازیات خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري مننه چې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالر مرسته غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. چینایي ماشومان دي. د روانو ناخوالو په درشل کې د حق نړیواله محکمې ویلي چې طالبانو او داعشیانو په افغانستان کې زیات جنایتونه کړي دي. نور تفصیل پر پورت کې اوري.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق وایي چې په افغانستان کې 40 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیرنیو مرستو اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت امریکا غږ سره په مرکه وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو سره دغه هیواد د روغتیا او تغذیه برخه کې د کړکۍ تر څنګ د وچکالۍ د شیرې ناروغۍ د ماشومانو ګوزن او نورو ننګونو سره هم مخ دی.
So today UNICEF launched its largest ever
UNICEF د ماشومان لپاره د خپل تاریخ تر ټولو لوی بشر دوستانه غوښتنه کړې ده او په افغانستان کې UNICEF د دې سازمان په تاریخ کې تر ټولو لوی غوښتنه کړې ده. دغه غوښتنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په وړاندې د چټک خبرګون ښودلو په خاطر کړې ده. د هیواد نږدې نیمایي وګړي چې شاوخوا 13 میلیونه پکې ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د کیسو او زدکړو لیکوال محمود مرهون وای افغانستان کې د ماشومان راتلونکي د اندېښنې وړ ده.
د زدکړو په اړه خورا جدي ستونزې موجودې دي. مکتبونه وړکتونونه او ښوونځي تړل شوي دي او د زدکړو بهیر په ټاپه باندې ولاړ دی چې دا د یو مملکت د تباهۍ تر ټولو لوی لامل کېدلی شي.
بلخوا طالبان د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا د افغانستان د استازي په توګه د غلام محمد اسحاقزي تایید پریکړه غیر عادلانه بللي. د طالبانو یوان انعام الله سمنګانی ویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د هغه په وینا داسې چاته ورکول چې د افغانستان د خلکو او دولت اساسوب نه کوي غیر عادلانه ده.
دا څوکۍ د افغانستان د خلکو او دولت حق دی او حق باید حقدار ته وسپارل شي. ملګری ملتونه باید له معقولیت څخه کار واخلي او په دې اړه په جدیت سره له سره غور وکړي.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان څوکۍ داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې مرکز سره هیڅ ډول کاري تړاو نه لري او د هیواد د قلمرو په هیڅ برخه حاکمیت هم نه لري د افغانستان د خلکو په مشروع حق سترګې پټول دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د رایو په اکثریت تصویب کړه چې د افغانستان، میانمار او وینزویلا په څوکیو کې د دغو هیوادونو مخکینی استازي پاتې شي او د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره طالبان ته نه ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د منشور د څلورمې مادې لومړۍ فقرې له مخې غړي دولتونه درې شرایط باید پوره کړي تر څو د ملګرو ملتونو څوکۍ واخلي او ملګرو ملتونو کې غړیتوب واخلي. طالبان تر اوسه پورې دغه درې وړ شرایط کې ناکامه راغلي دي. د نړیوالو حقوقو له منځه طالبان تر اوسه پورې د دولت تعریف نه لري د نړۍ هوادونه په رسمیت نه پیژني او همدارنګه تر څو چې د حقوقي د حقوقو د نگانو د نړیوال حقوقو چوکاټ کې طالبان د بین المللي حقوقو شخصیت واخلي
په یوې بلې پرمختیا کې د جرمونو څار د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کې د جنګي جرمونو په څیړنه کې د امریکا د متحده ایالاتو نه شریکولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو بد جنایت طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې کړی دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې یو څارنوال کریم خان د جرمونو د نړیوالې محکمې غړو هیوادونو په غونډه کې وویل چې دغه پریکړې د هغو شواهدو پر بنسټ کړي چې د پیخو د عمق او اغیز ته په کتو د طالبانو او داعش خراسان ډل لخوا شوې دي. طالبان تر اوسه د جرمونو د نړیوالې محکمې د څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی نه دی. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر حالاتو خبرې کړې دي. روسیه د اوکراین په سرحد کې د خپل پوځیانو حضور زیات کړي او پر اوکراین د یرغل ګواخ زیات شوه. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ رسنیو ته ویل خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو ښکارا پیغام ورکړی او هغه دا چې که اوکراین مو اشغال کړ نو دغه کار به سخت عواقب ولري.
موږ له ډیر وخت راهیسې د روسیې کړنو خبر یو او زما تمه دا ده چې له پوتین سره به ور باندې وکړو بحث وکړو.
په مخامخ ویډیو کتنه کې به بایدن د اوکراین د اشغال په صورت کې پر روسیې باندې د سختو بندیزونو د لګولو جزئیات تشریح کړي او هم ښایي روسیا له نړیوال مالي سیستم څخه وایستل شي.
د اقتصادي بندیزونو په حق لمنګ تر ډیره بریدا لخپل متحدینو سره سلا مشورې کړې دي او باور لرو چې دغه بندیزونه به د روسیې اقتصاد ته سخت زیان ورسوي.
د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د اروپا په ختیځ کې نور امریکایي ځواکونه هم ځای پر ځای شي. هغه ویل چې چیرې روسیا اوکراین اشغال کړي متحده ایالات به د ناتو د متحدینو او د اروپا په ختیځ کې د خپل متحدو هیوادونو د اطمینان لپاره چمتو وي چې دغه ډول ملاتړ برابر کړي. دمګړی د اټکل لمخې د اوکراین له پولیس سره شاوخوا او 1000 روسی پوځیان ځای پر ځای دي. د سی ای مشر تیر شپه ویل دا نه د معلومه چې پوتین د اوکراین د نیولو پریکړه کړي او که غواړي چې په دې کار سره ځان ته د نړۍ پاملرنه جلب کړي ځکه هغه نه غواړي چې اوکراین ته له ناتو سره د یو ځای کېدو اجازه ورکړي.
موږ نه پوهیږو چې د پوتین مقصد د ځواکونو له راټولولو څه دی خو په دې پوهیږو چې هغه غواړي روسي پوځیان او استخباراتي ځواکونه په داسې یو ځای کې سره راغونډ کړي چې وکولای شي په ډېرې چټکۍ سره عمل وکړي.
له بلې خوا د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې د دواړو ولسمشرانو له کتنې د کومې لویې لاسته راوړنې تمه نه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن سه‌شنبه وویل روسیا د اوکراین لخوا د خپلو ساتونکو د راپارولو په اړه ژوره اندېښنه لري.
ظاهرا کیف د امریکا پرته نور هیڅ چاته غوږ نه نیسي. موږ به وګورو چې خبرې څنګه سرته رسیږي خو موږ د کیف د هغو هڅو په هکله ژوره اندېښنه لرو چې غواړي خپل ساتونکي تحریک کړي.
ولسمشر بایدن تیره شپه له خپلو اروپایي متحدینو سره تلیفوني خبرې کړې دي او ټول په دې سلا شوي دي چې د روسیې لخوا د رامنځته شوي ترنګلتیا کمولو ته جدي اړتیا موجوده ده او د اړتیا په صورت کې د روسیې په وړاندې یو بل سره همکاري وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې صفې 15.15 باندې واورئ.
رپورټونه تا د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوي. په نړۍ کې څه باندې 15 میلیونه خلک د کرونا وایروس له وجمله شوي دي او د کشمیر مخ په لوړ روان دي. یوازې واکسین له دغه وایروس سره سمه مبارزه کولی شي. ساينس پوهان واکسینونه په څه ډول جوړي او له کومو موادو نه پکې استفاده کوي. په مو کې رپورټ
د دې سره سره چې واکسین شوی وي خلک بیا هم په کورونا اخته کیږي، مګر د دې معنا دا نه ده چې واکسین ګټور نه دی. تر اوسه پورې هغو خلکو چې د کورونا واکسینې کړی دی په روغتون کې ډېر کم بستر کېدو ته اړ شوي دي، او یا هم مصنوعي تنفس د وینټیلیټر ماشین استعمال ته اړ شوي دي.
په تقریبا ټولو واکسینونو کې مو مخه د ناروغۍ د شدت کمول دي، نه دا چې په بشپړه توګه د ناروغۍ مخه ونیسي.
د واکسینو د جوړولو په تر ټولو زړې طریقې کې له کمزوري ویروس څخه چې د بیا تولید وړتیا نه لري، ساینس پوهانې ژوندی او کمزوری شوی واکسین بولي، او یا لمړه ویروس څخه چې د بیا تولید وړتیا نه لري خو بیا هم د انسان د دفاعي سیستم په مقابل کې اکثر عمل خي کار اخیستل کېږي. د پولیو د واکسینو په جوړولو کې د دواړو یعنی مړو او تضعیف شوو ویروسونو استعمال زیات بریالی و. په ډیرو هیوادونو کې اوس د فلج پیښې بیخي له منځه تللې دي. په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې د وحشي پولیو ویروس یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. د کورونا په واکسینو کې تضعیف شوی ویروس چې زکام رامنځته کوي استعمالیږي. د آکسفورد د استرازینکا په واکسینو کې د بیزوګانو له داسې ضعیف ویروس نه کار اخیستل کیږي چې انسان نه مصاب کړي. د جانسن واکسین کې تضعیف شوی پروتین استعمالیږي. په درې واړو واکسینونو کې ساینس پوهان د کورونا د ویروس نه پروتین لری کوي او د تضعیف شوی ویروس سره یو ځای کوي. یو ځل چې د کورونا ویروس انساني حجرو ته داخل شي او د پروتینو جوړول پیل کړي، نو بیا وجود د دې برید په مقابل کې ودرېږي. نوې رامنځته شوی پروتین د کورونا د ویروس یو برخه ده. له دې عمله له دغه واکسین نه د کورونا د ناروغۍ د رامنځته کېدو کوم خطر نه وي موجود.
تاسو د دغه تضعیف شوی واکسین په وړاندې د وجود د مدافع سیستم لخوا د برید په وړاندې چمتووالی نه ګوري، بلکې هغه وخت چې د کورونا تضعیف شوی وایروس په پروتین بدلیږي دفاعي سیستم قوي کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د استرازینکا او د جانسن د واکسینو د استعمال اجازه ورکړې ده، مګر د سپوتنیک د استعمالولو اجازه یې نه ده ورکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دوی د سپوتنیک د ازمیښتونو څخه ترلاسه شوی شمیرو ته اړتیا لري. خاغلی کاکس وایي له هغو درې واکسینو څخه چې تضعیف شوی ویروس استعمالوي، ساینس پوهان د استرازینکا او جانسن واکسینو ته ترجیح ورکوي.
We know the most about the AstraZeneca.
موږ د AstraZeneca او Johnson & Johnson د واکسینونو په اړه زیات معلومات لرو. د نړۍ په لارو ورکه دغه واکسینونه په ملیونونو خلکو ته ورکړل شوې دي. د دې عمله موږ دغه واکسینونو په جانبي عوارضو او د انسان د دفاعي سیستم لخوا په وړاندې د خبرګون په اړه پوهیږو. دا چې د سپوتنیک واکسین کم کارول شوی دی، موږ په اړه ډېر کم معلومات لرو.
په داسې حال کې چې زره خلکو د کورونا د واکسینولو نه انکار کړی دی، نورو بیا د واکسین د لګولو لپاره اوږده مزلونه وهلي دي. د هندوراس خلک د کورونا د واکسین لګولو لپاره گاونډي هیواد نیکاراګوا ته د سین لاري ورپوري وزي. دا سینه بریښي چې د کورونا وبا د زر ختم شي. یو شمیر ساینسپوهان د دې وبا د پای ته رسیدو لپاره له دریو څخه تر څلورو کلونو پورې اټکل کړی دی. په داسې حال کې چې د نړۍ تر ټولو ښه ساینسپوهان د دې وبا په واکسینونو او تداوي کار کوي. ډاکټران وایي چې د کورونا وبا به د هغو خلکو چې واکسین شوي نه دي د مصاب کولو سره سره د خپلې بڼې تغییر ورکولو ته هم دوام ورکړي. خو هغه واکسین چې موږ یې اوس لرو د کورونا د وبا په مقابل کې به بشپړ خوندیتوب رامنځته نکړی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوو. په دې اونۍ کې د اسرایلو د اشغال پر خلاف د فلسطینیانو د لومړی پاڅون چې پوره شپه کالی دوام وکړ څلور دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي، خو د مرژوبلې او د دومره زیاتې مودې د تېرېدو باوجود تر اوسه د سولې هیڅ درک ونه لګېده او نه د فلسطینیانو هلو ځلو نتیجه ورکړه. په دې اړه به له بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریالې لینډا ګراسن د رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
د فلسطینیانو لومړی انتفاضه په کال 1948 میلادي یا 1948 لمریز کال کې له هغو اشغالي سیمونه د اسرایلو د وټو په غرس پیل کړی و چې د عربو او اسرایلو ترمنځ د 1948 لمریز کال د شپږ ورځنی جنگ په دوران کې نیولې وې. کومه پیخه چې د لومړی انتفاده د پیل کېدو باید شوه تر اوسه پورې په اړه بحثونه روان دي. که څه هم چې اسرائیل چارواکو ویلو چې دا یوه تصادفي پیښه وه. د اسرائیلو یو نظامی جیپ د ملکیانو یو موټر چې فلسطینی کارګران پکې سپارو او د غزې د تړانګې د جبلیا د مهاجرو کم تروانو وه. په دغه پیښه کې شپږ کسان مړه شو. اسرائیلي چارواکو ویلو چې دا یوه تصادفي پیښه وه، خو فلسطینیانو اسرائیلي عسکر په دې تورن کړل چې عسکرې قصدن موټر وه. د دې پیښې په سبا د وژل شوو کسانو د جنازو د راپورته کولو په مهال په غزه کې د اسرائیلو د پوز او فلسطینیانو ترمنځ نښتې او اخوډب پیل شو. ژورنالیست صفوت اکهلوت د دغه پیښې په اړه امریکا غږ ته داسې وویل چې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو او خپلوانو د اسرائیلو د پولیسو پر یوه سرماموریت باندې برید وکړ او فلسطیني شاګردانو د اسرائیلو د پوز یو نظامي ټرک محاصره کړ او په ډبرو باندې وویشته. اسرائیلی عسکر یو نږدې کور ته وتښتېدل او له هغه ځای نه د ټوپکو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو کس ووژل شو. له همدې پیښې وروسته فلسطینیانو خپل ځانونه د انتفادې یا سوله ییز پاڅون لپاره منظم کړل. نړیوالو مطبوعاتو هم په کافي اندازه د انتفادې په باب رپورټونه ورکول. فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې او هم په لویدیځه غاړه کې او په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو د نظامي اشغال په خلاف په منظمه توګه مظاهرې پیل کړې. د فلسطینانو د لومړی انتفادې پخوانی غړی معید عبدالسما چې څو کاله د اسرائیلو په محبس کې تیر کړی دی، په دې اړه امریکا غږ ته وویل انتفادې په دوران کې د عامو فلسطینیانو د آگاهۍ کچه لوړېدله او فلسطیني شاګردانو هم د خلکو د پوهولو په غرض کلتوري کمیټې جوړې کړې. دغه ټولو خلکو یو شان په خپلو زړونو کې په سوله ییزه توګه د اسرائیلو د نظامي اشغال د ختمېدو ارمان په زړه کې ساته. خو د کوستاریکا د سولې د پوهنتون استاذه میرمن میری کینګ چې د وسلوالو شخړو د حل ماهره ده، په دې باب وایي چې د لومړۍ انتفادې په دوران کې داسې یو تحریک پیل شو چې پخوا هیڅکله هم د فلسطینیانو په ټولنه کې نه لیدل شوی. د میری کینګ په وینا د لومړي ځل لپاره ټول فلسطینیان په یو موټی توګه خپل هدف ته د رسېدو لپاره راپاڅېدل. د نوموړې په وینا مطبوعات ورته زیاته پاملرنه وکړله. په اشغالي سیمو کې د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسولو په غرض په متفق ډول راپاڅېدل. د مظاهرو په دوران کې به کله کله تشدد واقعات هم پیښېدل. فلسطیني شاګردانو به د اسرائیلو پوځي لارۍ په تیږو باندې ایستلې او د اسرائیلو عسکرو به په ځواب کې له وښکې بهوونکي ګاز نه کار اخیسته او یا به یې د بې هوشۍ ګرینیټونه ایستل، خو کله کله به یې د ټوپکو ډزې هم کولې. د لومړی انتفادې له پیل نه چې شپږ کاله دوام وکړ له زر نه زیات فلسطینیان ووژل شو. همداراز یو سلو شپېتو اسرائیلیانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. لومړی انتفاده په اوسلو کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو نه وروسته پای ته ورسېدله. توقع وه چې د پنځو کلونو په موده کې به د یو آزاد فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره لاره هواره شي، که څه هم چې دواړو خواو ته د خلکو هیلې او ارمانونه په فوق العاده توګه زیات شوي، خو ژر معلومه شوه چې د هغوی خوشبیني سمه نه وه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنگټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درانه اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبین د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدي. قدر من اوریدونکو، د بیا ځلې د خبرونه د اوریدو لپاره تاسو کولی شئ چې د امریکا غک آشنا رادیو پښتو او دری ویب پاڼه ته لاړ شئ. البته کولی شئ چې همدغه خبرونه چې تاسو اوس په ژوندۍ بڼه د امریکا غک آشنا رادیو د استډیو نه اوري، کولی شئ چې د ویب پاڼه نه بیا ځلې هم واوري. ډیره مننه چې موږ سره یاست. تر بیا خدای ملشه.